ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو. افغانستان په وچه کې د ایثاروالي له کبله د وارداتو او صادراتو لپاره د ګاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکی دی. که مو له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې شوې لاره راکوي او که نه دی لاری را باندې بندوي. له ډیرو کلونو راهیسې افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې ګاونډي د خپلو غوښتنو د تحمیلولو لپاره له ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي. د روان سپتمبر په 9مه پاکستان د تورخم لاره د 10 ورځو لپاره رسمن بنده کړه. وروسته یې وویل چې دا لاره پرانیستې ده، خو ځینې سوداګر وایي چې لاره د خپلو هغو تجارتي مالونو لپاره پرانیستې چې منځنۍ آسیا ته لیږي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دو ګاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اعتکا څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزی، د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی او همدارس د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان. لومړی خانجان علي کوزی، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو ووایئ چې پاکستان له 10 ورځو وروسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستې ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلی راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سروان سے استاسو اوریدون کو تا اولیر و محترم و دوستان و سز محمد بری فیزی سے تا او همدارنگا دوستان و ساختر محمد تا او در ترانسپورت مسئولین تا خلینی کی حیلی و سلامین اولان دکوم اکسنگا چی تاسو پتا بسیره کیوی علی بدبختانا د تاریخ پوگدو که پاکستان هر او رزی متاسفانا کلکل ایران هم اما پاکستان زیت دغه ترانزیت سیاسی لحاظ استعمالی او د سیاسی فشار پر اوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادی کی. دا ځان له طالبان په وخت کې نه وی، بلکې په جمهوریت کې مو دا غې نه مخکې، حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لار بند شوله. او مخکې البته چې کوم قراردادونه موجود د ظاهر خان او داود خان په وخت کې د پاکستان د خاصو ملحوظات په اساس هغه کې کم مشکل نشو راوستلی د نجیب د وخته پورې. اما د هغې نه وروسته چې زموږ حکومت داسې په یو حالت کې راغی چې اکثره د کابل حکومتونه په متزلزل حالت کې وو، اکثره وخت پاکستان سره په یو خاص مرحله کې وابستګي درلودله، ډېر زیات په زغرده باندې هغه خپل حقوق چې کوم د تجارانو دي هغه ونه غوښتل شو. په جمهوریت کې چې امریکایان دلته وو دا طاق قرارداد شو، مگر دا طاق قرارداد اول خو ډیر ظالمانه و زمونږ په مقابل کې، او که به و شو هغه ته چا اهمیت نه ورکو. نو موږ د دغه لارې نه ډیر تغییر شوي وو. کلونه کلونه زمونږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي 1200-1300 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتي صابون او د بورې نه مو قند جوړ شو، سره تر شه د هغې نه او شربت کې جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زموږ ماشینونه د منځه لاړ. په هر صورت دا را روانه وه. مونږ په دې وخت کې لږ شانتې خوشحاله او خوشبین وو چې د امارت په راتګ سره دا مناسبات به ښه شي او یو څه ښه شول. فرضاً په واګه کې چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو. د واګې د لارې نه زموږ مالونه هندوستان ته ځي، اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. موږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زموږ سره ترانزیت لري او موږ د پاکستان
علي کوزی صاحب او بشه د کراچۍ مسله او د واګې به لږ وروسته او همداراز د سپین بولدک مسله به لږ وروسته مطرح کړو. که فعلا درته وایي چې پاکستان اعلان وکړ چې ډالر پرانیستی ده، لیکن مشته داسې راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکوي چې د تورخم لاري اخواته مال صادر کړي.
او بلې یو سلسله قیدات د سبزی او د میوې په واسطه دي، نو زموږ خالي لاري او زغال او نور معدن په نورمال شکل دي. اما زمونږ انګور او زمونږ تازه میوه او سبزی چې کله د یو سرټیفیکټ په اخیستلو باندې چې دای په خوا مونږ ته اطلاع نه و راکړي، او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ دی چې هغه باید دته ورکړل شي، او یو کرنټین ورقه ده چې هغه باید دته ورکړل شي. په خوا زمونږ نه غوښتل هندوستان ته چې مالونه تلل، زمونږ ډېر مالونه مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل، حتی د انګورو نه مو بلاړې. اوس هم دا مشکل شته، یو څه مو حل کړی دی. بیگا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان د لپاره د آسف دورانی سره زما د مومن صاحب ملاقات و، یو کې د تجارانو او په ډېر جدي شکل دا خبره او سیاده کړله چې دغه شانتي تخنیکي ستونزې چې تاسو وروسته د آزادولو نه په دغه کې جوړوئ، په سرحداتو کې جوړوئ، دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي. سبا عینې برخورد ستاسو سره کېږي. تاسو اوس مرکزي آسیا ته کاملا راسلسیدلی او هغې خپل معلومه په نورمال شکل وړی. تاسو باید زمونږه د موسم په وخت کې په مونږ باندې دغه شانتي قیدات لنه کوي. دا زمونږ د موسم وخت دی، او د موسم په وخت کې هر وخت زمونږ صدا شکیږي. وعده وشوله چې دا به حل کړو، اما تر اوسه پورې بیګا زمونږه یو څه خالي کانټینرونه په تورخم کې ولاړو. ډېر زیات شوي په هغې د مرج راتو، ډیټینشن راتو. د جلال آباد اتاق تجارت رهبري د کور آباد هغه مونږ ولېږه تورخم ته. بیګا یو څه کانټینر واوښتل، لاړل، اما دغه چې متاسفانه کله کله په تازه مونږه مالونه البته امخته ودرېږي په مختلفو بانو باندې. هلته څو قسمه ایجنسۍ دي، څو قسمه ادارې دي، او هغه کله پرازو خرابي، کله سکنر خرابي، او زمونږ مالونه خو داسې دي چې ودرول شي هغه خرابېږي. دغه ستونزه شته دی. دا مونږه امارت اسلامي ته هم رسولې ده او دوی ته هم ویلي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ علي کوزی صاحب. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر دغه ستونزې چې ښاغلی علي کوزی ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامنځته کیږي، څه فکر کوئ چې دا به سیاسي انګیزه ولري، او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم، لکه دوی چې کوم سند غواړي چې وایي دا ډول یوه ګارنټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه، که هغه خوراکي وي او که نوري؟ ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ګران ملګری او زما همکار ښاغلی خاجان الکوزی صاحب ته، همدارنګه نور میلمنو او د آزادی د رادیو محترمو اوریدونکو ته. داسې دی چې ستونزې زیاتې دي. اصلي مسله خو سیاسي ده، اقتصادي نه ده. کله چې دا مناسبات په سیاسي لحاظ خرپړ شي او امنیتی ستونزه را پیښ شي، بل دوی کار دوی نه کوي، زموږ د اقتصادي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، او په فصل کې زموږ میوې درېږي. یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی، دا خو سری الفساد اجناس دي. دغه باندې بندیزونه لګوي. کله ناکله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نورو هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي، هلته دوی مونږ ته نوبت نه راکوي، او ډېر مالونه داسې پیښ شوي دي. د الکوزي صاحب ته پته شته او ماته هم پته شته، حتی د پایس د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړي وو، د فدراسیون رئیس، هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول. درمال وو، خوراکي مواد وو، د فصل لباسونه وو، دا جامې وي، دا جامې د ژمنۍ جامې دوبی کې راته، او دونه یې زندول هلته. نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی، دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی، دا سړیتوب هم نه دی، هیڅ نه دی. خو مونږ هم ځینې نیمګلتیاوې لرو. نیمګلتیا زمونږ دغه دی چې یو شی ته آیسو وایي، انټرنیشنل ستانډرد اورګانایزیشن، د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد، ساختماني مواد، درمل، سون مواد باید د سرټیفیکټ ولري چې دا د استعمال وړ دی کنه دی، یا سرطان ایجادي یا نور مشکلات ایجادي. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه سي د ایسو د سندردونو سره برابر سرټیفیکټ نه لرو. یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي، راځي پیسې اخلي، ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکټ درکوي، بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بد. په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ استانداردونه برابر نه دي، او دوی دا د پلمې په حیث ګټه پورته کوي کنه. د دوی میوې او ترکاري هم استاندارد نه دي. دغه چې یو تعامل شوي چې موږ تاسو سره کار نه لرو، تاسو موږ سره کار مه لرئ، اما اوس چې دوی فشار وغواړي چې راولي پر موږ باندې، بیا دوی سرټیفیکټ غواړي، حال دا چې موږ ایسو استاندارد سرټیفیکټ نه لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. ښاغلی محمد نبی افغان، ویل کېږي چې د ماهیپر کې سړک لا هم بند دی او باری موټر تګ راتګ نشي کولی. دغه د سړک بندیدو څومره ستاسو لوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دا یې اغیزمن کړی دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته، اوریدونکو ته، میلمنو ته. لکه څنګه چې الکوزي صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل، د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه چې ستونزې راپېښېږي او مشکلات راپېښېږي. کله نه چې دوی د تورخم بند کړ لس ورځو لپاره، بیا بعد له هغه د میپر موضوع راغله، او اوس په دې یوه میاشت کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدای په ټول وجه، او دویم لکه سالنګ سو دغه چې د کندهار لار اسوله، بیا ورپسې میپر سو، د دې سره د موږ موټردار ډیر ځانمن سول، او د زغالو تجارت د موږ لډیر وخت د غلام خان لارې ده، ځکه هغه لاره د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده، ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر څخه کوم راځي، بیا بیرتل دلته تورخم کې ډیر سخت کویدات لګېدلې دي، لډیر وخت راځي دی ورځ په کم تعداد باندې موټر فری دي چې واوړي، نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نشي اوختلای، هغه په غو ډیمریش راځي، او هغه کومه سبزی او میوه چې دا غوته تورخم ځانګړی کړی دا، نو هغه د تورخم د لاریزي، نو د زغالو کاروبار ټول دا غنه د غلام خان نه ده او لخرلی سوې نه ده.
او فکر نه کوي چې زغال یا سکاره د دوی په کارم دي، فکر نه کوي چې د تبا مشکل نه جوړوي؟
ودنه دا چې وو دا خبره هم د خو بیا هم د مګه زوري دا چې د پاکستان او د افغانستان بای لیټر تجارت کوم دا اکثره د مګه افغانان کوي، کدي زغالو تجارت دا ک د میوې تجارت د زکه پاکستاني تاجر تر ډیره حد دلته کاروبار نه کوي، دا د مګو د دې تجارت دومره قانوني دومره دا غنه لري یو قانوني منبع نه لري چې دې او دې دومره ریسک نه اخلي. افغانان دي توکل په خدای خلق دي، بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي، سل پیسه د ریسک اخلي، واغه په تجارت کې لاس پیسه د اضافه ریسک نه قبلي، هغه وایي چې باید د ما موټرونه دريږي، د غلار سمره مطمئنه ده، د تجارت سمره مطمئنه ده، د راکړه ورکړه سمره مطمئنه ده، هغه خلک ریسک نه اخلي. تر ډیره حد دغه تجارت د موږ دی افغانانو ده، دغه د دې کوم زغال روان دي، دغه کوم د زغالو کاروبار روان ده، یو څه خندونه دی کې اچولې دي په دې موضوع باندې، دا چې د دوه ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره، دغه دی وس ډیر وایي چې نرخ ډیر جګسوي دا، نرخ جګ ده، یعنی په تجارت کې هغه پیسدي ته هغه ایوي ویر په ته حساب کې کیږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مسارف راکم کو، څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کو، دوی وس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي، د خالص سرحد باندې چې د زغال ته یو موټر نه بل ته کوزيږي او جګيږي، د 500 کیلو پورې وزن کموي، او د عمر د سی وی کموي، دغه څه دغه د مزدور مسارف او دا نور نور، یعنی دا ټول د دې بایسي وی دي دلته د جانب باید موږ مخکیم غوښتنه کړې د افغانستان او پاکستان د جانب یو باس باید په تجارت باندې شروع کی، که غواړي چې بهتر شي او ښه خواته لاړ شي، او باس باید دا رقمونه شي چې ارزړای باید خپل دغه کې پټ کیږي، خپل د بوسو لاندې اوبه کې تېرې کړي او دې ته چې ملي فکرونه چې که دی مو نه کړي او که موږ یو که دی یو ډېر حده مشکلات د دوی له خوا را پېښېږي اکثره وخت سطح غټه سطح باندې چې کومې خبرې کېږي لاندې سطح باندې هغه نه عملي کېږي موږ تر ډېره حده موږ موټروانان زورول کېږي یا خواته پیسې ترې اخلي غیر قانوني یعنی د هر تر حده چې موږ تېرېږو تقریبا شلو نه تر 15,000 روپۍ پورې د دې یو ښار ته چې داخلېږو دا له موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي په یو پاټک په یو نوم په بل نوم موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نه شي دا تجارت به ورځ تر بلې راکوزېږي او دا به نورم خرابېږي او دې کې د دواړو ملکونو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده په دې کې یو ملي فکر ونسي او د دواړو ملکونو د ټول سکتورونو کې دخیل اوسېږي دا نتیجه نه ورکوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. پکار ده چې په دې باندې غور وشي، دواړو خواوو خبرې وکړي. لیکن مخکې ښاغلی حافظي وویل چې مثلا د میوو خبره یاده کړه چې د ISO سرټیفیکټ پکار ده، خو د دواړو خواوو هیوادونو میوې نه لري. لیکن پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان متقابل اقدام نه کوي؟ اوس خو دوی هم افغانستان ته ډېر صادرات لري او هم د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات لري. علي کوزی صاحب، ولې په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړي؟
بلې، موږ خو ساروان صاحب زمونږ امارت اسلامي چې لومړنی دروازه هم د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیر هم دی، هغه هم په جریان کې اچولی دی د دې ټولو مسایلو سره. دا ځان له دا مشکل نه دی، اوس موږ په کراچۍ کې ډېر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصولو چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوشته کړی دی، دوی غواړي چې ترانزیت زموږ بند کړي او دا معنی ده چې په دې دروازه مه راځئ. نو موږ خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی دی، وزارت تجارت د لارې نه همدا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤل په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیر هفته اسلام آباد ته لاړم او هلته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کښتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي. ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ په لیست کې نیګیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولی چې یو سیګرټ دی او سپیر پارک دی او افغانستان جمهوریت دوه شیان په نیګیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل وو. اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته افغانستاني امارت خلاص کړو د ورځې 200 کانټینر د تورغونډۍ د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټې ته ځي پاکستان ته. راکېږي ډېر سهولت دته مساعد شوی میوې موزي. که تاسو دې شیانو ته ادامه ورکړئ بلاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي، هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه جوړېږي. راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونکړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم زیات شي، دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې مونږ په دې شل کاله کې ولیدله، دا خالي د خلکو د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زمونږ په ولایاتو ولسوالیو کې آمخته د بارډر نه او دویمخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري، فقط لږي د نورو ښارونو کې کار کوي، راځي په خپل ځای کې خودي. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفاخانې شي، د دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی، زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی او وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره د اقتصادي شورا سره دې سره کتلي دي. دوی خپل تشویش ورته کوي، خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علي کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پرزې نه پرېږدي یوازې مشکل همدا دی او که په نورو مالونو کې هم خنډونه پېښوي؟
نه 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 بیخی مشکل دانه ده دا خو تقریبا ده شل و دیر شو کالو نه نه را پری دی ده استاز ربانی ده وقت نه نه را پری دی من ده دوی سا ده قرادات ده ابتا لرو قرادات ده ابتا پو نرمال شکل روانو قرادات ده ابتا کی و خبر وقتی ده مالون چی رازی یا با انشورنس کهی یا با بانک گارنتی ور کهی منگا چی او لک دالر و مال راوڑو یا دوی ویل چی او لک دالر باز منگ بانک منگ تا گرانٹیک دائی دا پا هیت صورت نیکی گی چی او سڑا یا او لک دالر لری او دا یا او لک دالر تجارت گی یا او لک تال در کستا بانک لده کم زینه در که دا پا کم قانون دا جهان که دا جزمات ترانزیتی مال ستا دلار نرا دا غکی گی خوزره بیمه کوما یا بانک گرانٹی در کوما چی دا مال دا ستا دا خور نزو براسما من دا یو سیستم جوړ کو فرزند یو سره بانک نه یا دیو تجار ګرانټي براوړه دا چې دا مال به وځي هغه ته موږ خپل کمیشن ورکو دا مسله روانه وه اوس یو دوی یو اشارو یو شی واکړی دی چې نه دا تکه د $200,000 مال راوړي نو $200,000 به زما په بانک کې وکړي زه چې د $1,000,000 کاروبار کوم په درې میاشتو کې او $1,000,000 تا سره کېدما نو زه به څومره پیسې لګم دا تجارت به زما د کمه شي دا په کوم قانون د ډبلیو ټي او کې دا په کوم قانون د جهان کې دی یو دویمه خبره دا ده چې په جهان کې اصول دا دي چې ته حق نه لرې چې ته ماته کوټه جوړه کې ته به دونه ګوره راوړې ته توستانه پوس دونه دی ته به دومره ټي وي راوړې ته به دومره یخچالونه زما چې هر څومره ضرورت دی که خپل مرکې ته مصرف وم بل چا ته خیرات ورکوم کار څوکم دا زما تجارت دی زه بیا راوړم دی وایي نه ته به هغه شیان چې زما سره په احساس نس کې دي هغه به ته زما ستا څونه ضرورت دی ستا حکومت به ما ته وایي چې ستا څونه ضرورت دی زه به هغه عمره تا ته اجازه درکوم نوره به نه درکوم دا کاملا غیر قانوني خبره ده بله خبره دا ده چې دوی هغه احساس لس راوستو په نیګیټیو لس کې یو لس فیصد پنځه لس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو دته به لس فیصد ډپټي ورکوي دته به لس فیصد کسټم ورکوي تا په جهان کې داسې ملک لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي دا خو غیر قانوني خبرې دي دا خو دا معنی لري چې ته مرا به په دې دروازه باندې مخکې نیګیټیو لیست جوړ کړی او یا یې پسې راتېښه احساس لیست جوړ کړی او احساس لیست به په پنځلس ورځو کې زمونږ ته مراحل کېدو اته ورځې مونږ ته اجازه ده د کمپنۍ د لارې نوره اجازه نه ده مونږ باندې ټینشن را روان دی ډیمریج را روان دی دا خو اصلا د ترانزیت نه دی دا خو د ترانزیتي اصول نه دی دا خو د ابتا قرارداد نه دی دغه ستونزه ډېره جدي اوسنی مکتوب کې صدر اعظم امضا کړی دی د دوی موقت صدر اعظم وزیر تجارت او کښتم او خپل وزارت مالیه کې ناستلې ده د دوی ته ګزارش ورکړی دی چې دا مالونه چې افغانستان ته چې دا بیرته سمګلینګ کیږي زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي نو بنان موږ دا شرایط باید توجه کړو دا شرایط وزا کول کاملا غلط دي سمګلینګ داسې نشته دی سمګلینګ وختونه تیر شو دوی خد او دوی اغزن تار نصب کړی دی هیڅوک للی نشي تاسو ګورئ په تورخم کې بے پاسپورت څوک اوختلی نشي بیا به قاچاق څنګه وکړي یا په سرتېشه په بولدک کې خلک په نوبت باندې ولاړ دي په ورځې ورته لاس نه رسېږي نو بیا به دوی کاټنې او موټرې څنګه بوځي هلته بیا قاچاق کې دا اصلا یو بانه ده هغه د اوبو د خړولو معامله ده په دې شکل تجارت نه کېږي نو موږ به مجبوریږو چې خپله په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کړي او یا بالمثل عمل وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن حافظي صاحب. که مو یاد وي د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لوري دا ډول مشکلات چې اوس ښاغلی علي کوزی ورته اشاره کوي کم شول. فکر کوي چې بی د پاکستان له لارې افغانستان ته نورې لارې هم شته چې خپل مشکل پې حل کړي او کنه د پاکستان لاره ډېره حیاتي ده او بې له د پاکستان له لارې پرته نورې لارې ډېرې زیاتې قیمته تمامې شي؟
اول خو دا د الکوزي صاحب تفصیلي خبرې همدغه سې زما او د دې خبرې یو ښکې دي زموږ تجربه همدغه سې ده. دا یوازې افغانستان لپاره ستونزمن نه ده په عین زمان کې هغه همکاران زموږ چې په ګډ اتاق کې په افغان پاک چمبر کې سره ناست دي هغوی هم ورته شکایتونه لري هغوی هم تباه شول. ډېر کارخانې د پاکستان دي ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دي چې د غلط سیاست د حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي نو د اقتصادي ودې د ټول افغانستان لپاره او منطقې لپاره پاکستان په شمول دا اکانومیک انتیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودنګي. دا غلط سیاستونه اقتصاد ته پاکستان ته وادي. اقتصاد پاکستان د شپږ میلیارد ډالر لپاره دوی وکاله انتظار وست تر څو د نړۍ څخه یې ترلاسه کړي. یعنی یو دغه یو لوی هیواد چې دوه سوه سلور سلویخت میلیون نفوس نه لري د شپږ میلیارد لپاره وکاله انتظار وویستل. یعنی معنا یې دا چې دوی خپل اقتصاد سره هم ډېر جفا کړی دي. نو پکار دی چې موږ دا اکونومیک ریجنل انټیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کړو لکه اتحادیه اروپا لکه بریکس لکه.
لیکن عملاً خبره دې خواته نه ده روانه، برعکس روانه ده. خو یو خارزو ده، لیکن وخت چې دا نه عملي
کیږي.
بله
کله سروان صاحب چې مسؤلیت دی اتاق زما په غاړه وو، الکوزي صاحب شاهد دی چې مونږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ ایشیا، پاکستان، ایران او افغانستان په کې وي ډېر هلې ځای وکړ او ډېر ابتکار مو ترلاسه کړ او په عین زمان کې دې ته بریالی شولو چې د امریکې پام وکړي چې د افغانستان او د پاکستان په دواړو خواو کې دا کارخانې جوړېدلې. هغه شیان چې په افغانستان کې ارزان وو او ګټور وو افغانان ورته برابرول، او هغه نیرو د کار دی هغوی چې د انګلیسانو د وخته څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوزګار دي اوس مهال، د هغوی لپاره هم زمینه د کار برابرېدل. په اول وار کې پنځه میلیارد ډالر فروم د نېشنل ترست فند د روسیې مونږ سره ژمنه شوې وه د امریکایان. بیا وروسته خو دوی دغه چې کارونه یې وکړل، دوه مخي کارونه یې وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شول او ویل چې دا پروګرام نه کیږي. نو اوس زما عرض دغه دی چې ځینې امکانات مونږ لرو. د مثال په توګه اوس خوشاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیما لار جوړیږي. تقریبا ډېر لر کانتینر ترانزیتي مالونه چې راځي د چین څخه راځي، چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتي مال راځي یا د بندر عباس څخه، دا څنګه مونږ ان شاء الله خلاصيږو. او لاندې لارې دغه د چم 2-3 زره ډالر په کانټینر کې ارزان ته مېږي مونږ ته، او مودې د لاندې دا یو امکاني تقریبا یو شل کانټینر مونږ دغه لار څخه راوستي وو. یو څو کال د مخه دا په دوه اونۍ کې د افغانستان د نکیدل کابل ته رسیدل. بل لارې بیا مونږ د سل لري د کازاخستان لري کستاز پام یې حیرتان ته ورسول. تقریبا درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانتینر نوې کانتینر وو، خو هغه ډېر ګران په دی چې د دې خاص خو بیا اجازه نه وو چې موږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري وو. بله
بل درې واسو ځکه چې هغه سرټیفیکټ دی ریل زمون په نوم تر اوسه صادر شوی نه دی. خو په هر صورت اوس د چین لار خلاص شي یو ډېر زره کانتینر زمون خو اوسنۍ مال راځي، او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکې ولرو تقریبا اتیا فیصد زمونږ ضرورتونه هملته پوره کیږي. بیا ضرورت نشته چې د ځینې ګاونډي هیوادونو څخه چې هغوی په موږ باندې شرایط سختوي د هغوی څخه بیا مال وارد کړو. نو دا امید شته دی. اما یو شی ویل غواړم، هغه دا دی چې د هندوستان د مارکیټ لپاره ډېره لنډه لار همدا پاکستان لاره ده. ستاسو د کابل څخه اتاری ته په څلویښت ساعتونو کې رسیږي او زر کیلومتر شاوخوا وطن لري. یوازې تاسو هر بندر ته چې لاړ شئ 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار ووهئ تر څو بندر ته ورسیږي. نو په دې خاطر زمونږ دا جغرافیایي جبر خو بدلولی نه شو، اما کولی شو چې دننه په هغه کې خپل اختیار پیدا کړو. دغه دي چې ښه مناسبات باید ولرو، هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه لاندې ونیول شي.
بله ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، تاسې پاکستان ته سکاره یا زغال صادروي، او داسې ویل کېږي چې د سکارو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی. په اوله کې چې کوم قیمت وساغه نه دی، د دې دلیل څه دی؟ ځکه چې پاکستاني ارزانه در نه غواړي او تاسو مجبورې یاست چې ارزانه ورکړي؟
نه ساروان صاحب، کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګ شو، دلته اسلامي امارت هغه خپل ټیکس محصول پی جګ د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدا د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جک سو بیرته ټیټ سو، هغه د روسیې جنگ سره یو دم توجه بل خوا واوخته، بیرته راکاته سو. له نورې دنیا نه چې دوی ته هغه کوم سکاره راځي، هغه د کښتۍ له لارې راځي، هغه ارزانه ورته پرېوځي. یو خو دوی کلداره هم راولوېدله، ډېره خراب اسوله. او دویم د زغالو په تجارت کې دوی یو څه فرمولو نه هم استفاده وکړه، هلته یو دم مال جام که بیا بیرته کم که. هلته د موږ په بازار کې هغه دغه نشته، هغه منیجمنټ نشته. تجاران یار سړي یو دم مال ور وړ، زیاتې ور وړ، یو دم هغو ډمپنګ سیستم شروع کړ، ډمپ یې کړ، یعنې وی درول خریداري. بیرته دلته په خلکو باندې زغال موږ خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کې یا سرایونه ولري یا خپل سټاکونه ولري، نو هغه نرخونه او هغه سیستم ډېر پرې خراب سو. دلته یو دم چې حکومت کوم نرخ جک عادي توجه بل خوا واړوله، د موږ تجاران هم چې قراردادونه یې کړي وو هغه هم کې تاوانیان سول. او دویم هغلته همیشه دغه د زغالو په تجارت کې نه دي موږ حکومت کار ورته کړی، نه دي موږ مسؤولینو کار ورته کړی، ځکه دلته افغانان دي په دا تجارت باندې اکثره ما وختي وویل توکل په خدای دي. نو دغه زغال بې چې وړل هغلته به هغه فرمولونه استفاده کېده، کله به جي سي وي ورته راټیټه کړه، کله به یې ورته په یوه بانه او بله بانه باندې بې موږ تجاران اکثره د خپل تاثیر لاندې راوستل، او دوی به تاوان کې کاوه، ځکه یو فرمول یو تګلاره یو دغه نه ورته کې جوړ. نو اوس یې کوم عمارت هغه کوم نرخ ورته راټیټ کړی، دلته یې دوی هغه کوم ضرورتونه چې ول هغه کوم غټ غټ میلونه یې چې چلانول، هغو ته یو څه خریداري له نورو ملکونه بیرته وکړه، او یو څه بیرته ودرول. نو دوی اوس زغال روان دي خو ډېر کم روان دي، هغه کوم شدت چې پخوا لاره هغه کم سوی ده. دوی په دې کې دي چې موږ ته ارزانه راکړي، او له دې ارزانه نه حکومت فکر نه کوم چې ورته دا ګټه دي وکړي یا دې واره ورته وکړي. هغه د هغې بیرته راکوس کړو چې هغه څومره جي کړی محصول، هغه براکټو محصول هغه هم راکوس کړو. او دویم دلته ترانسپورټ یو څه لوړ سو، نو دا هغه دې ته نه رسېږي بیرته. هغه کوم نرخ باندې چې دوی غواړي نه تجارانو ته ګټه کوي، یعنی چې پیکس حساب ورته وکړم، دوی دا وایي چې موږ ته د کراچی بندر ته بیا ارزانه تمامېږي. اما د موږ تجارانو سره په دې کې یو څه هغه خپلو فرمولونه استفاده کوي، او غواړي چې نور هم ټیټې ساتې ته راکوسي. دلته محصول دومره جګ ده او بل کرایه دومره لوړه ده، ګټه نه ورته کوي په هغه شدت باندې، په هغه حالت کې نه دي روان لکه چې حکومت مخکې روان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو. د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزر حافظي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي، او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد نبي افغان مو ملمانه دي. د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای چې درې موټر میوه او سبزی خراب شوې ده. دوی خبري به وورو بیا به راو ګرځو.
کله غي خو مشکلي، کله دې خو مشکلي، او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو، خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوه موټر باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، او دا دا یو گاډه مې چې د ماته روډ مې د په گاډي کې هغه اوس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دو باندې روان دي، او ډېر مشکلات سره مخ یو.
د تورخم هغې غاړي ته د زرقیب شینواري په نوم یو سوداګر وایي چې پاکستان کله د سکینر، کله د تصدیق، او کله هم یو بله پلمه پیدا کوي او لاره بندوي.
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي، دا سرټیفیکټ اسې وډرامه وا، دا ایجنټان سیرانی وړي وو، دوی 5000 روپۍ لاره تر غوښته. کله سکینر خراب کا، کله دا ډرامې جوړې کا، سرټیفیکټ دی دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه راوځي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته راځي، په دغه بیماری کوم ځای نه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سټرایک هم وکړو، هلته مرڅ بند هم کړو، او څومره حکومت پاکستان خزانه څومره نقصان شو.
بله، د دواړو خواوو سوداګرو تاوان کړی دی. علي کوزي صاحب، تاسې دغه لومړیو لسو ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی و، تاوان $2 میلیون ښودلی و. فکر کوم که اشتباه ونه کړم، تر اوسه پورې څه اټکل کوئ چې تر اوسه پورې به دا تاوان څومره ته رسېدلی وي؟
ولا تاوان خونو خصوصا تازه میوه او زمون فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول ځکه نور شیان خو معدن او دا شیان دومره دغه نه شو تنها د موټر او د ډیمریج او د ډیټنشن پیسې په خالي کانټینر په موږ باندې رالی په ترانزیت کې او زیات زمونږ سبزی او میوه خراب شوې ده. هر ورځ چې موږ ورته فکر کوو لکه څنګه چې دا شینواري وروري ویلي او د نورو ویلي دا واقعیت لري چې کله هر کله چې دا لار خلاصه شوله دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړی او پاس دغه ته لوړ گیتا او نور اداره او ټول شیان یې تلي په اوله ورځ باندې چې خلاصو دغه د دوی ادارې نوې تنها ته کښتن خلکو نورې څوک نوې نلسي نو ترازو والا نو دې مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې هغه به موږ کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو نیرار ته لاړو او تورخم ته لاړو هغه مشکل حل شو. عام وخته دا مشکل واقعا وو او وسم شته وسم دغه ورور چې ویل زموږ مالونه ودرول موږ هغه ما سرټیفیکټ چې شه دوی غوښتو اما هغه شانتي به اپیزي سره ویل هغه شانتي د ایسو سرټیفیکټ نه دوی لري نه موږ لرو موږ هغه دوام چې شه د قرنټین ورقې دی او هغه تصدیق دی دغه د فورمه ا دا او نور شیان دي دا ټول مت تکمیل کړو ورکلین دي خو اوس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا 15 شپږ ادارې دي د شپږو ادارو نه چې دیږي نو دا رومي او دا شیان خو د شي نازک شه ده دا خو موټر خالی موټر دي او کارټونو کې پرتی دي او په سرته شه کارټونو باندې لمر ده کله پاسه په پلاستیک اچو نورم ګرمي کیږي نو بس دا په خالی میدان ولاړ دي لمر ته ولاړ دي کله دوی مختم دوه ورځې ودرېږي او په سرته شه الته 15 شپږ ورځې ودرېږي خو په اوم او راځي ته مارکیټ لوي شي چې نه دی پاتې نه د نڅو کاخلي نه کې پټ پاتې دي نو تاسو موږ دا ټول میوه چې دا ټول په تاوان باندې ده هغه سر د دوی څوک نشي چې دا 2 میلیونه چې موږ ویلي تر اوسه پورې هر ورځ په دې باندې یو لک دولک ډالر اضافه کیږي او تم هم دا موږ دا تازه میوه او سبزی تاوان کوي دا ټول د دې تاوان کې هم دې په تاوان کې دي او دوی خرابيږي او خراب شول نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه موږ مشترکاً حل نکو ان موږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو د راډیو دی او څوک راشي چې د دوی د سبزی او د میوې موټر راځي د پتن په چلی ریشه ساته کې د تورخم موجی او ځان رسی جلال آباد ته نو دومره سہولت چې موږ ایجاد کړو سہولت دې ایجاد کی زمونږ د فارا سکیورټی مسالہ دا چې البته دا یو ځله صدر تعالی اوس تعالی شکی مدیشه تعالی شکی نفسي جدا دا پس دا تر شه د ترازو علي جدا دی د کشتم والا جدا دی نو دومره دې ادارې خدا خونه کې زمونږ یو کشتم دی مال راځي راسم کښتم ته د کښتم نشراو غته په ترازو درېږي راسم جلال آباد لره نو خدای دې داسي وو کې دا د دوی مال چې موږ دومره سہولت ته جوړ کړی خدای دې 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 داسي لطف وکړي د مسلمانانو او سره کوان دی مګر دا ویل دي څو څو ظلم ویل دي او فقط لا یو خبره ده چې وی او عمل ته څوک نه کوي.
بله ډېر مننه علي کوزه صاحب. حافظي صاحب دا ډول مشکلات لنورو گاونډیو هیوادونو سره افغانستان لري
گاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کچه نه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه وو څوکه څوکه مشکلات پیخیږي دغه د قشتېپی د کانال په خاطر هغه هم نوې به پیل کړی دي مخکې خو د غوي ډیر سنتیاوي برابرول او ډیر ښه مناسبات غوښتل شوی ساتي خدای وکړي چې دا یو موقتی مسله وی. ایران سره هم سیاسی مشکلات لرو او مخصوصا بیا دی اوغو مسله دا چې په هغه باندې مشکلات خپل منځ سره لرو ولې دونه نه دی لکه پاکستان سره دی. دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي څه تعهدات چې کوي هغه تعهدات امریکایي ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسې کړی وو او د امریکای د بهرنی چارو وزیر هلي کلنټون هم له تاسو حضور درلودله د ګرنټور په هیڅ بیا هم تر پای پورې ژمن مرته پاته نشو. د دوی ګاډي زمونږ ټول سرحدات ته او ترانزیتي مالونه ورانتقالول او د هغه یوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول. اما زمونږ غادي د نوشیر څخه خواته نه پیخودله او کراچۍ چې زمونږ مالونه راته په هغه کې دغسې مشکلات لګولي وو چې موټر کته د یو خاص هرومرو تشته چې نه اقتصادیت نه درلودل چې خپل موټر باندې بار کړو. په واګه کې هم دغسې وو چې دغې خوا څخه زمونږ مالونه هندوستان ته او د هندوستان مالونه نه را پرېښودل چې مونږ په موټرو کې بار کړو او راوړو. نو په دې خاطر دا ستونزې ډېرې دوی ایجادوي او د ټولو ریښې سیاسي دي. هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس مونږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په دبليو ټي او کې او په ټي آی آر کې شکایتونه درج کړو، ځکه چې خدا خو اصولین په دنیا خو اصول شتون لري. د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیاردو ډالر جرمانه لري. دا مسایل باید موږ وکولای شو چې دنیا ته ورسو او بیا چې عیار هم موږ هم غړیتوب لرو او پاکستاني هم لري، دغه اصول پر بنسټ، دغه کنوانسیون پر بنسټ هم دوی هغه نه لکه غادي
په اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، افغانستان دا شکایت نشي کولای؟
نه، متاسفانه حکومت افغانستان نشي کولای، اما کېدای شي چې اقتصادي مؤسسات لکه اوتاق د یکول لیاري او د سارک لیاري دا شکایت درج کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. ښاغلی افغان، تاسو شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خندونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوم چې متقابل اقدام حل لار ده او که نورې لارې هم شته.
روان صاحب، د امارات پر اتاک سره مخ کې ازبکستان د موږ موټر نه پریښودل چې د دې خاورې ته داخل شي. یو خو به د ترانزیت په نوم ډېر غټ پیسه اخیسته او بل به د موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو غلط نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډېر کوشش کوي چې نرمخت کوي او کوشش تر ډېره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نه سوله بیا بالمثل عمل کوي. ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړ، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکوو او موږ دغه ستونزه، یعنی موږ موټردارو ته بیا ویزې نه ورکولې، هغه د دې ازبکانو به مو د موږ افغاني موټر بول او راوستل. نو دغسې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدو موټر نه را پرېښودل، له دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل وسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثله هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي او په هغو باندې خبرې وسي او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت ځانمنۍ او تجارت اصولو کې دا نه دي چې ته لارې بندوا ورځ تر بلې خنډونه جوړوه مشکلات جوړوه. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دوه جانبه تجارت لپاره، او چې دغه په بنا باید موږ دوه جانبه تجارت وکړو، ځکه تر ډېره وخته راځي چې موږ دو جانبه تجارت د ترانزیت قربانی شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیت لپاره کدی موږ تواګات اجازه راکړي موږ هم باید ازبکستان ته پریږدو، کني راکړي موږ هم باید پرېنږدو، او دویم دا چې موږ دو جانبه ده، موږ موټر د موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، بیرته خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دې موټر راځي کابل ته راځي یا دغه څه مزار ته ځي، نو بیرته هغه توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړای شي. دویمه خبره د ترانزیت ده، ترانزیت باید دغه څه خبر وسره وسی. تر ډیره حده باید دغه تجاران دغه ادوارو ملکو تر غوسی دې تجمن نسی چې دغه وضعیت و نسیړي، دغه حالات و نسیړي، او د دې لپاره تعهد موجود نه وي چې دغه ستونزې حل کو او دغه تجارت مخ ته ګي. کسو کلو ته وګوري ورځ تر بلې دغه تجارت په کمیدو ده، لاندې را روان ده. وجه چې شي د وجه دا ده چې غلط پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بېځایه دروازې بندېدل، دغه بېځایه زورول او دغه فساد، دغه
کرپشن دا باویس دی کیږي چې ورځ تر بلې دا تجارت راو ګرځي او انټرنیشنل تجاران لدی سیمې نه لدی تجارت مخه اړي ځکه دلته وختي ما ویل چې مالونه سیب نه دي او د غلارې سیب نه دي سل فیصد یو تاجر نه سي کولای چې پنځه ورځې ورتوخي دوه ورځې اضافه په میاشتو میاشتو باندې نو دا نه دي کېدله چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي نو ښه خبر دا ده چې د جانبه طرحې جوړې شي تګلارې جوړې شي هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو اوس منځنۍ آسیا د دې توکو ته ډېر ضرورت لري دوی هم اقتصاد یې ورځ تر بلې پزول ده نو دوی هم منځنۍ آسیا ته ډېر ضرورت لري اما له اوسه پورې دوی د دې تجارانو له منځنۍ آسیا نه استفاده نه ده کړې ځکه د دې تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې سي د دې داسې یا تاوان وکړي یا تاوان
دا اوس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي د دوی تجاران ولې نه غواړي او آیا د دوی کم مال اوس منځنۍ آسیا ته صادری شي
دا چې د لکه هغه څومره چې سیمې ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده په هغه کومه سطح باندې چې د منځنۍ آسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه سطح باندې نه ده دوی خپل په دغو موضوعاتو باندې پوهېږي دوی دغه وضعیت ګوري بنادر ګوري لاره ګوري سړک ګوري هغلته وړل ګوري نو هغه رقم نه ده برابر ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي هغه یو تاجر د غلاره ګوري دواړه ملکو قانون ګوري وضعیت ګوري چې آیا په تیرو شپږو میاشتو کې یا تیر یو کال کې د لاره څو واره بنده سوې د کوم ملحوظاتو په وجه بنده سوې آیا کوم مشکلات په دې لاره کې دي بعد لغه بیا تجارت پې کوي تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده د دې هم څه په کومه ساته باندې نو دوی کچېره دوی د بازار ته ضرورت لري خو دلته چې ته سیاغل ته سیاسي وضعیت دومره خراب ده چې هغه اقتصاد بالکل تریویر سي یا بعض افراد او اشخاص د شخصي ګټو لپاره دې استفاده کوي ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغه د سکتورونو په ګډه یو تګلار او یو دغه فارمر جوړ کړي د تجارت ورځ تر بلې واده وکړي نو دغه ته باید فکر وکړي چې ولې کوم خوندونه باید چې د تجارت راټیټیږي او راکوسه وي
بله ډېره زیاته مننه سلامت او سیافان صاحب حافظي صاحب ستاسو نظر څه دی موجود ده کوم قراردادونه یا موافقه چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کې یاست چې باید لسره په دغو غور وشي او لسره موافقه پی وشي
تر ډیره بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري او پاکستان سره موافقه نامه د تجارت دو جانبه شتون نه لري اما ترانزیتی قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو اما په ان کې د ژمن پات نه شو نو هی ودو سره هم زین هی ودو سره مونږ غیدا قراردادونه لرو ترانزیت او تجارت او بل دا چې د سانتیاګو په دې کې دی چې د ورلد ټریډ اورګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب دی ګاندی هی ودو نو زمونږ دا یو خیګن لري چې دغه قوانینو تابع یو او قانون قوانین نړیوال قوانین دی او ډیر روښانه شفاف او متمدنانه دی په هغه باندې باید ژمن اوسېږو او خپل حق باندې ټینګار وکړو او کله چې موږ یو مقتدر مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو بیا کولای شو د خپل حق څخه ګټه پورته کړو او دغې څخه دفاع وکړو په موجوده حالت کې چې افغانستان ډېر منځګړی شوی دی او هیڅ څه و اوسنۍ اداره د افغانستان په رسمي نه ده پیژندل شوی دا ډېر ستونزمن دی تجارت لپاره ترانزیت لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر ستونزمن او تکنۍ مسله ده
بله ډېر زیات منن افغان صاحب پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي اغه لیست څه شی دی کوم اجناس پکې شامل دي
دغه د سيتي اکثره واخه دغه د خپل وضعیت په کتو او خپل معاملاتو ته په کتو د لیستونه راوړاندې کړي ښه خبر ده چې دواړه ملکونه په یو واره دغه موضوع حل کړي موږ مخکې هم دا ویل دي دلته ګوره دواړه ملکونه داسې کوي په هغه اساس وختو کې د خپلو سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضې پیشنهادونه رامخکې کوي بعضې خواسونه په هغه اساسو شرایطو کې رامخته کوي چې دا باعث دی کېږي چې دا تجارت ټکنی شي. دغه لیسونه دی کله کو دا وایي چې موږ ته دغه کوم توکي چې د پاکستان له لارې دغلته در ترانزیت کېږي بیا بیرته د سرحد له لارې موږ ته راوړل کېږي او په قاچاق ډول باندې دوی سرحد ټول تړلی ده. ټول یعنی یو یو افغانۍ بدون له پاسپورټ بدون له ویزې نه یو کس هم نشي کولی چې د سرحد له لارې دوی ته ور واوړي. نو دغه دومره قاچاق چې کېږي په دې کې هم د دوی د ادارو لاس ده، د دوی د مسؤلینو لاس ده په ساد ده کې. نو دغه دوی باید دوی کله کله چې بانې لټوي نو دغسې موضوعات رامخته کوي. ښه خبر دا ده چې دا ټول شیان کاغار مشکل کې دې ته یو فارمټ جوړ شي ورته وایي چې شپږ میاشتو کې به موږ و تاسې په دې کې نو فیصله به کوو. په کال کې بیا دا تجارت بندیږي. کله چې د ما کانټینر کراچۍ ته راورسیږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګوي. دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پارڅه باندې منفي اثرات اچوي. ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو. هغه بدیل باید سره مجبور نه سو، یعنی دغه سیمه باید سره وصل سي او دغه وضعیت باید تغیر وکړي. تر کله به موږ دغه سي پاتې یو، تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي. دواړه ملکونه کې باید تخصصي افراد او اشخاص خصوصا دغه تاجران باید سره کینی او دغه موضوعات سره حل
کړي. ډیره زیاته مننه. یو دوه اوریدونکو پیغامونه هم سره اورو بیرته راګرځو.
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس پاته 50 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ و، اوس په 60 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ و، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي.
تر 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي. د موټر کرایه هم لوړه شوې ده. د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي. نو د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
افیزی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدې چې د نرخونو د لوړېدو شکایت یې کاوه. شاید یوازې د پاکستان لارې نه وي، دا د سالنګ ترمیمیږي، له دې کبله هم شاید قیمتونه لوړ شوي وي. ستاسو په نظر دا مناسب وخت و چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي؟ آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوو سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی؟
داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یوه لاره ده چې د ظاهرشاه په وخت کې دا جوړ شوې وه او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړي دي د ایشیا زړه او د ترانزیتي لویه لاره ده او سلولارې دي. دا ټول بات و. دوی دونه نه شو کولی چې یو بدیل تونل یا بل کرخه دغه سالنګ تر څنګ جوړ کړي. دوی بل چاره نه درلودل، دا لار بالکل د استفادې وړ نه و. په دې خاطر دوی مجبور و چې
یعنی منظور دا و که دا لاره په پسرلي کې مثلا جوړوي، په ساور کې جوړوي، شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نه و، یعنی نه میوې رسېدلې وې نه سبزیجاتو. شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کېدو. که څنګه
داسې و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه، هیڅ شی ورته نه و پاته. دا ټول خلک ځینې شکایت درلودل، ډېر ګاډي ورانېدلې، خرابېدلې، تخنیکي ستونزې پیدا کولې. نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي. اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي. اما دا موقع محاسبه سمه نه وه، ځکه چې دا نه یوازې د میوې فصل وه، په عین زمان کې زموږ نور زراعتي محصولات هم په دغه وخت کې ترلاسه کېږي او راکړه ورکړه بین الولایتي کې ډېر ستونزمن شوي. اوس کرایه ډېره جګه ده، د دری شکاري لاره ډېره اوږده ده او په عین زمان کې خامه سړک ده، هلته هم د لوی ګاډي نشته. نو په دې خاطر دا سنجشونه باید مخکې له مخکې شوي وای. متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي، خو بیا افغانستان
په هغه حالت کې نه رسیدل. بله صاحب، اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده هغومره ژر دا لاره جوړه کړي او او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي. ډیره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزی، د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
مرگ ظالم چی نظر میں توش کلش پیلے